السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنه خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، نن جمعه مبارکه ده. د 1402 هجری لمریز کال د وری یا حمل څلرمه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 23 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو د خبرونه په خبرونو پیلو. په هلمند کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی نورایل کلیوال چې له تیرو 4 ورځو راهیسې د طالبانو په استخباراتو کې بندي دی لا هم نه دی خوشې شوی. د کلیوال د کورنۍ غړو او ملګرو ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو نوموړی د دوشنبې په ورځ په سنګین ولسوالۍ کې له خپل کوره ایستلی او بیولی دی. طالبانو د نورایل کلیوال د نیولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. کلیوال د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال په کندهار او هلمند ولایتونو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په ملاتړ غونډې جوړولې او د ځوان کهول په نوم مدني ټولنې مشر و. د زابل کندهار پر لویه لاره د زابل کندهار لویه لاره چې تیره شپه ناوخته د ورښتونو له کبله بنده شوې وه، نن د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. په جنوب کې د طالبانو د 215 بدر قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې په جنوب کې پر دې لویه لار د ورښتونو له کبله یو باروړونکی موټر چپه شوی و، خو د انجینیرۍ ټیم په مرسته دا موټر بیرته راپورته شوی او لار یو ځل بیا د موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوې. د سربیا د ګمرک چارواکي د هغو 9 غیر قانوني کډوالو د موندلو خبر ورکوي چې په یو لاره کې په المونیمی رولونو کې پټ شوی و. د چارواکو په وینا دا لاره له یونان څخه پولانډ ته روانه وه. له شمالي مقدونیه سره پر پوله د سربیا د ګمرک مامورینو نن په یو بیان کې وویل دا کډوال یې چې افغان، پاکستانی او سوریایی ځوانان پکې دي د چهارشنبې په ورځ د لارې د باډۍ د تفتیش پر مهال وموندل. سربیا د هغې لارې په زړه کې پروت دی چې غیر قانوني کډوال اروپا ته د تګ راتګ پر لاره پرې تېرېږي. د اوکراین د ختیځې سیمې دونیتسک پر یو ښار د روسي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر نن راپور ورکړ چې د S-300 توغندي دا برید په کوستانتینوفکا ښار کې د بشري مرستو پر یو مرکز شوی. په راپور کې راغلی دي چې په قربانیانو کې 3 هغه میرمنې هم شاملې دي چې په دې مرکز کې پناه اخیستې وه. د بشري مرستو مرکزونه چې لومړني اساسي خدمات لکه اوبه او برېښنا برابروي، د اوکراین د حکومت لخوا په ځینو سیمو کې د جګړو له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې لپاره جوړ شوي دي. او د افغانستان او بنګلادیش تر 19 کلونو کشرې لوبډلې د 3 اړخیزو لوبو په لړۍ کې سیالي سره کوي. بنګلادیش لوبه پیل کړې او تر اوسه یې په 40 اوورونو کې 180 منډې کړې او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. دا لوبه د هغې 3 اړخیزې لړۍ په ترڅ کې کیږي چې افغانستان، بنګلادیش او سریلانکا ګډون پکې لري. له بلې خوا د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د 3 اووریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې په شارجه کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه نن شپه د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 د افغانستان په کوربتوب د متحده عربی اماراتو د شارجه ښار په لوبغالي کې پیلېږي. د دې لوب لړۍ 2 نورې سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 16 او 18 په پام کې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس مهال یو شمیر امریکایي وګړي لا هم له طالبانو سره برمته دي. امریکایي پوځي چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې.
موږ وینو چې اصلي ګواښ د السدیق له څانګې راپېښ دی چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي، خو په افغانستان کې هم وسله وال لري.
ولسمشر جو بایدن وایي امریکا د افغان او ایرانی میرمنو تر څنګ ولاړه ده. په نورو موضوعاتو کې و باورئ چې د روژې لره رسېدو سره سم ولې د لومړنیو توکو بیې لوړې شوي.
کابل ښاروالي نقنامه تاخیر ده خو غیر نقنامه باندې دوی نظارت نه لري. تجاران احتکار کوي او دکانداران د روزي نوم کې باوري او په دوا باندې سودا قیمت کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای شاوخوا 115 امریکایي وګړي له هم په افغانستان کې بند پات دي. انټونی بلینکن پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال وویل چې په یادو کسانو کې ځینې د طالبانو لخوا بندیان شوی دي. هغه هم درز ویلي چې دغه افغانانو د استلو لپاره هم د دوی هڅې ګړندې شوې دي چې ل امریکایانو سره کار کړي. خو په افغانستان کې د امریکا د کډوالۍ د خاصو ویزو یا اس آی وی ځینې کیس لرونکي بیا وایي چې له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره محمد خاطر پردیس په مستقیمه اړیکه سره دی. پردیس
سلام، تاسو ته
پردیسه مونږ ته ستاسو غږ ډیر ښه ناراضي کوم. لطفا خپل خبرو ته په یو موقعیت داسې موقعیت کې دوام ورکړئ چې مونږ ستاسو خبرې واوریدلای شو. پردیسه
امریکایي چارواکي ادعا کوي چې لا هم په افغانستان کې د دوی اتباشته او ځینې له طالبانو سره بندیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه څرګندونې د پنځشنبې په ورځ د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړې. بلینکن کمیټې ته دا هم ویلي چې یو شمېر امریکایان د طالبانو لخوا توقیف شوي او واشنگتن د دوی د ازادېدو لپاره کار کوي.
ډېری امریکایان دي چې د طالبانو په وسیله ګواښل کیږي. موږ د هغوی امنیت لپاره کار کوو، بل دا چې موږ نه د هغوی د هویت د پټ ساتلو غوښتنه شوې ده او موږ هم له هغوی غوښتي چې کې سونو پاړه په امه ځایونو کې خبري ونه کړي. اوس موږ تقریبا 115 یو شاوخوا کې کسان په افغانستان کې دي چې څلور څلوېښت د وټلو لپاره آماده او په دې اړه هڅې روانې دي.
نو موږ په افغانستان کې د هغه افغانانو په اړه چې امریکایانو سره کار کړی له افغانستانه د دوی د وستلو په اړه هم څرګندونې وکړي. خاغلی بلینکن د دغه پروسې د چټکتیا لپاره د امریکا له کانګرس نه د بودیجې غوښتنه کړې. موږ هڅه وکړه په افغانستان کې د هغه امریکایي اتباعو سره چې بند پاتې خبري وکړو خو بریالي نه شوو. له بلې خوا به هغه افغانان چې کلونه کلونه له امریکایانو سره کار کړی او د دې هیواد د کډوالۍ د ویزو ځانګړي کیسونه یا ایسایبي لري بیا د خپل نامعلوم برخلیک د معلومیدو غوښتنه کوي. په کابل کې دوه هغه کسان چې د ایسایبي کیسونه لري د نوم د نه خپراوي په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما د زړه څو هیوادونو سرکاري تجربه لرم، زیاته د امریکایانو سرکاري تجربه لرم، د ایسایبي د پر اسناد لرم، ایسایبي کیس مې یو څه مخته تللی دی خو کوم اپروول ته پاتې دی چې تقریبا نته میاشتې وشوې ما تر اوسه کوم اپروول نه دی راغلی. نو هیله لرم چې په لنډ وخت کې دا کیسونه تون شي او موږ زموږ سرنوشت معلوم شي چې بالاخره څه کیږي.
زه د ایسایو کیس لرم، کارونه مې ټول تمام دي، نو فقط ویزه ترلاسه کوم او لاړ شم. دغه واته میاشتې کیږي چې نامعلوم حالات کې یم او منتظر یم، نور څه کولی نشم. اقتصادي وضعیت خو طبعاً چې خراب ده ډېر.
ازادي رادیو د امریکایي چارواکو دغه څرګندونې له طالبانو سره هم شریکې کړې. د دوی د حکومت مین زبی الله مجاهد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
موږ د څوک نه لرو چې دوی د بندیان له موږ سره وي
او دوی دا دعوه به موږ وڅېړو چې څه اساس کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه څرګندونې په داسې حال کې کړې چې جمهوریت غوښتونکو د بایدن له ادارې څخه په 2020 کال کې له افغانستان نه د هغه د ویجاړونکو وټلو په اړه د حساب ورکولو فشار ته دوام ورکړی. د جمهوریت غوښتونکو په باور د بایدن د پریکړې او بد اړخ دا هم وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتل، د کابل هوایي ډګر ته څیرمه او ځانمرګي برید، د ډیر لس امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 100 افغانان چې د کابل هوایي ډګر ته ورټول شوي وو ووژل.
راپور کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن څرګندونې واورېدې چې وایي اوسمهال د 115 تنو په شاوخوا کې امریکایي وګړي په افغانستان کې ډېر دي او ځینې له طالبانو سره بندي دي. د امریکا د پوځ یو جګپړی جنرال وایي په افغانستان کې د داعش ډلې نږدې 2250 وسلوال له هم فعال دي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ یا سنت کام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا دا خبره پرون د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استمایا غونډې ته په وینا کې وکړې. هغه هم درځو ویل چې طالبان د داعش ډلې د اهدافو د څارنې لپاره لازم استخباراتي ظرفیت نه لري. د مایکل کوریلا د څرګندونو نور جزئیات له حسیب تلاش څخه ورو چې د شباب په مستقیمه اړیکه را سره دی. تلاش سب
سلامونه. د متحده ایالاتو د مرکزی قمندانې سنچکام عمومي قمندان جنرال مایکل کوریلا وایي د تیر کال په پرتله افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر زیات شوی دی. مایکل کوریلا چې پرون یې د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خبرې کولې وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2250 تنو ته رسیږي. هغه که څه هم دا یو ګواښ وبلو خو زیاته یې کړه موږ وینو چې اصلي ګواښ د الصادق له څانګې راپېښ دی چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي خو په افغانستان کې هم وسلوال لري. د دې په وینا تاسو پوهیږئ چې داعش او طالبان له یو بل سره جګړه کوي او طالبان له داعش سره په جګړه کې یو خونخوار ډله ده. خو دوی د هغو هدفونو د څارلو لپاره استخباراتي ظرفیت نه لري چې موږ یې په اړه خبرې کوو. د کوریلا په وینا طالبان له داعش سره جګړه کوي او دوی پر ضد معمولا لوی عملیات کوي او په ډله ییزه توګه یې له منځه وړي خو په انفرادي توګه د داعش جنګیالي نه څاري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کارپوهانو الصادق دفتر د داعش ډلې لپاره سیمه ییز وصل لپاره د یو کړۍ په توګه پیژندلې چې هم په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې سره کار کوي او هم د داعش په استازولۍ په مرکزي او جنوبي اسیا کې خپل سیمه ییز فعالیت مخته وړي. مایکل کوریلا تیرونی د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعي غونډې ته ویلي وو داعش ډله ښایي په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې د افغانستانه د باندې د امریکا او د متحده ایالاتو پر د لویدیځو متحدانو پر ګټو حمله وکړي. د طالبانو بیان زبی الله مجاهد د دې څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو وروسته یې په خپله ټویټر پاڼه د دغه څرګندونو په غبرګون کې ولیکل چې په افغانستان کې د داعش ډلې د تعداد په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې حقیقت نه لري او د ده په وینا داعش له پخوا په مراتبو کم شوي او ځپل شوي دي. مجاهد غوښتنه کړې چې داعش ډله دې دومره لوی نه ښودل کېږي. په داسې حال کې ده چې داعش ډلې خراسان څنګ وسلوال په وروستیو کې د پلازمېنې په ګډون د افغانستان په بېلابېلو وطونو کې خونړي بریدونه وکړل چې له امله یې د ملکي افغانانو په ګډون طالب چارواکي هم وژل شوي دي. دغه وسلوالې ډلې په وروستیو دوو حملو کې چې په مزار شریف کې وشوې پکې د بلخ د والی د بلخ لپاره د طالبان والی محمد داود مزمل په ګډون یو شمېر خبريالان هم ووژل شول. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې رئیس وایي طالبان، القاعده او داعش د هغې تشې د ډکېدو په حال کې دي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته رامنځته شوې ده. د افغانستان د امریکایي عسکرو یو اړخیزه د دوی په وینا یو اړخیزه وتل د متحده ایالاتو د حکومت لپاره په یو جنجالي موضوع بدله شوې ده. پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنۍ چارو وزارت ته تر راتلونکي دوشنبه فرصت ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د څرنګوالي په اړه ټول اسناد د کمیټې ته وسپاري. د پنځشنبه پر ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي وو له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه به وروستی راپور د اپریل تر نیمایي کانګرس ته وسپاري.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش وکړي د امریکایي پوځي چارواکو د اندېښنو په باب. البته په افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو د امریکایي چارواکو د اندېښنو په اړه معلومات راکول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو لندو چپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راديو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي راديو مخامنه خبری مجله اوري. ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالات افغانستان او ایران د هغو خزو ترڅنګ ولاړ دی چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. خغلی بایدن د څرګندونې په هغه وینا کې کړي چې پرون د سپینې ماڼۍ پر ټویټر پانه خبره شوه. د خزو د حقونو یو شمیر فعالان د څرګندونو ته اشاره کوي او وایي د افغان خزو د وضعیت د ښېګڼې لپاره نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره فریده سیال د شباب په مستقیمه اړیکه سره ده. فریده جانې
مننه دا متحده ایالاتونو ولسمشر وای دغه هیواد افغانستان او ایران د هغو خوځو ترڅنګ ولاړ دی چې له تاریخوالي سره مخ دي او اساسي او بشري حقوقو یې تر پښو لاندې کیږي. جو بایدن په واشنگټن کې د خوځو د تاریخچی سبت په خپل وینا کې چې د پنځمبه پورز د سپینې مړې په ټوئیټر خبره شوې په نړۍ کې د خزو لپاره د جنسیتي برابرۍ د وضعیت ښه کولو لپاره 3 میلیارډ ډالر ځانګړې کړي دي. غلی بایدن په خپل خبرو کې وویل
موږ د ایران او افغانستان د هغو خزو ترڅنګ ولاړ یو چې له داخلي تاوتریخوالي سره مخ دي او د دې اساسي بشري حقوقو تر پښو لاندې کیږي.
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دیموکراسي بشري حقوقو او کار ادارې د 2022 کال د بشري حقوقو د کړنو په اړه خپل راپور کې شروانه اونۍ خبر شوې د افغانستان په اړه لیکلي چې د جنسيتي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی کورنۍ تاوتریخوالی او نورې ستونزې په ګډون په افغانستان کې د خزو لپاره څېړنې او حساب ورکول شتون نه لري. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې طالبانو پر خزو د زده کړو کار او ازادۍ د بندیزونو طریقولو پاړه سواب نه دی ورکړی. د امریکا د ولسمشر اترګندونی او د بشري حقوقو راپور په داس حال کې خبريږي چې په افغانستان کې لشپګم ټولګیو پورته تر په هانتونه د انجونو او کوزو پر وړاندې د زده کړو دروازې له هم تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت ویان زبیلا مجاهد مو په دې اړه وپوښت، هغه په سواب کې ویل شي په دې اړه باید له اړوند وزارتونو سره تاسو خبرې اترې وکړي. موږ د طالبانو د حکومت د بهرنی وزارت ویان خطاب صاحب زاده او د لوړ زده کړو وزارت بیان ضیا الله هاشمی په دې اړه وپوښتل خو دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په افغانستان کې د خزو د وضعیت په کېدو لپاره هیڅ لار شتون نه لري او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. یو له دغه فعالانو سره خبرې کړې دي چې دا فرشته یعقوبی نومیږي او دغه مېرمن په خپل خبرو کې وایي چې باید پر طالبانو باندې فشارونه زیات شي ترڅو هغوی د ترازی شي چې افغان خزه کار او جنۍ تعلیم تطبیق دي. هغه وایي باید افغان خزه سره د افغانستان له بهر نه ملاتړ وشي ترڅو دغه خزه راپورته شي او د دوی حقونه ورکړل شي. د 2021 کال اگست میاشتې راهیسې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، افغان خزه او انجونو باندې سخت بندیزونه وضع کړی دي. طالبانو په دغه موده کې د بیلابیلو فرمانونو ولرې د خزو پر زده کړو کار د بندیز ترڅنګ پارکونو ورزشیلو پاړو او له شری محرم پرته لری وټن سفر هم راګرځولې دي.
ډیره زیاته مننه له تاسو فریده جانې سیال. قدرمن اوریدونکو زما همکار و چې د ولسمشر جو بایدن د روسیې څرګندونو جزئیات او ول هغه ویلي دي چې متحد ایالات د افغانستان او ایران د هغو خزو ترڅنګ ولاړ دی چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
لس سوریه سره د خلیج د عربي هیوادونو د اړیکو د خکولو لپاره هڅه روان دي. په داسې حال کې چې متحده عربي اماراتو د سوریه ولسمشر بشار اسد ته د ابوظبي د سفر بلنه ورکړي، په عین حال کې سعودي عربستان له سوریه سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د عادي کولو لپاره په خبرو بوخت دی. اسمت څروان په دې اړه نور جزئیات راکوي. بلی څروان صاحب، مونږ ستاسو غږ نه اورو، که خپل مایک لطفاً ولګوي.
او بشه، وروسته لدی چې سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو د عادي کولو لپاره په خبرو کې پرمختګ وکړ، دا هیواد اوس غواړي چې له سوریه سره هم اړیکې عادي کړي. عرب لیگ په 2011 میلادي کال کې د بشار اسد د رژیم له لوري د اعتراض کوونکو د بیرحمانه ځپلو په خبرګون کې په دې اتحادیه کې د سعودي غړیتوب وځنداوه. د امریکا متحده ایالاتونو او د سعودي او قطر په شمول یو شمېر عرب متحدانو د سوریه د حکومت مخالفانو ملاتړ کاوه، خو بلې خواته روسیا د بشار اسد د رژیم تر ټولو مهمه متحده وه او وسم پاتې ده. څه موده وړاندې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې د سوریې له حکومت سره د خبرو بیا پیلېده، ممکن عرب لیگ ته د سوریې د بیرته راګرځېدو لاره هم هواره کړي، خو په دې برخه کې پریکړې ته لاوخت شته. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په چارواکي پرون پنجشنبه ویلي ریاض د کنسولي خدماتو د بیا پیلولو لپاره له دمشق سره خبري پیل کړې دي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي د خپل هیواد الاخبار تلویزیون ته ویلي د کنسولي خدماتو په وړاندې کولو کې د اسانتیا راوستلو ته د سعودي د شاهي حکومت د لیوالتیا په چوکاټ کې د دوه هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. یوې بلې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي سعودي او سوریا له کوچني اختر وروسته د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو په بیرته پرانیستلو غور کوي. په سیمه کې د امریکا بل متحد متحده عربي اماراتو هم له سوریې سره د اړیکو د عادي کولو لور ته ګامونه اخیستي دي. دغه هیواد په وروستیو کې بشار اسد او د هغه میرمنې ته د ابوظبي د سفر بلنه ورکړې ده. له څه باندې یوې لسیزې وروسته د سعودي او سوریې د اړیکو عادي کېدا به سوریې ته لار پرانیزي چې بیرته له عربي هیوادونو سره یوځای شي. د سوریې حکومت په 2018 میلادي کال له کورنۍ چپې وروسته د عربي ټولنې او اکثرو عربي هیوادونو له لوري ورټل شو، خو له سوریې سره د اړیکو عادي کېدا له عربي هیوادونو سره د سوریې د اړیکو د ښه کېدو لور ته مهم ګام ګڼل کېدای شي.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له سوریې سره د منځني ختیځ د عربي هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره د هڅو جزئیات مو اوریدل.
له خبرونو ور اخوا
به هم د افغانستان اړوندو مسایلو ته ورځو. په داسې حال کې چې د کابل ښاروالۍ مسؤلان د لومړنیو خوراکي توکو پر بایو د څار خبره کوي، د پلازمینې یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د روژې لره رسیدو سره سم د توکو بای د پخوا پرتله لال وړي شوې دي. دوی ادعا کوي چې هټیوال د کابل ښاروالۍ نرخ پانی ته اهمیت نه ورکوي او شیان پلوري. په دې اړه جزئیات نرګس مومند حسن زیرا کوي.
سلامونه تکل سب تاسو اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر. څنګه تاسو هم یادونه وکړه د مونږ د راپور د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو او د اړتیا وړ توکو د لوړواري په اړه دی. نو دا کومه نوې خبر نه ده، مونږ هر کال د سونو سره مخامخ کیږو، خو په دې توپیر چې سخت کال مونږ په داسې حالات کې د دې سره مخامخ کیږو چې افغان د بشري حقوقو د نړیوال سازمانونو د څېړنې پر اساس باندې افغانستان سخت کال په ډیر بې کچه توکا باندې د فقر، غربت او د بیوزګارۍ سره مخامخ دي. نو په دې اړه مونږ په کابل کې د ځینو کسانو سره خبرې وکړلې، د ضیا الله سره خبرې وکړلې. او چې ضیا الله څه وایي؟
سال د همو رمضان یک سیر پیاز 500
د روژې میاش کې ومن پیاز 500 افغاني شوي، بانجان رومي قیمته شوي، کچالو قیمته شوي، همداسې ټول جنسونه قیمته شوي. تازه کې چې د روژې مبارکه میاشت راغلي، خلک لا ظالم شوي، بلدا چې سوداګر هم ظالم شوي. د روژې په دې مبارکه میاشت کې شیان قیمته کړي، خو د روژې مخکې ټول شیان ارزان ول.
دا څرګندونې په داسې حالات کې دي چې موږ په دې اړه د کابل ښاروالۍ سره هم خبرې وکړې، خو د کابل ښاروالۍ په خبرو پر اساس باندې چې موږ شاوخوا د موږ د مارکیټونو د تنظیم ریاست 22 آمریتونه په کلي توګه په منظمه توګه په مطلقه توګه د کابل په دې ټولو ناحیو باندې په بشپړ توګه څار لري، او دوی یو نرخنامه جوړه کړې ده چې په دې نرخنامه کې تقریبا 10 قلم اجناس په کلي کلي دي، او دوی بالکل پر دمغه پر اساس باندې په ټول کابل کې دوی څار لري. خو خاریان دا خبر نه مانی. نو په ورته وخت کې مونږ د مارکیټونو د تنظیم نه بخنه د سوداګری او د صنایع خونې د مدیره هیئت خنجر الکوزی سره مو هم خبرې وکړلې، خو د خبرو پر اساس باندې چې د ژمی رئیس په دې کې هیڅ کوم تغییر نه دی راغلی، او نرخونه هغه څنګه چې وو هغه سیدي، او هغه نرخنامه چې کابل ښاروالۍ ورکړې دا هغه بالکل حقیقي نرخنامه ده. نو اور چې خنجر الکوزی څه وایي؟
کابل ښاروالۍ نرخنامه تاخیر ده، خو هغه نرخنامه باندې دوی نظارت نه لري، تجاران احتکار کوي او دکانداران د روزي
لدغه پروسې کابل ښاروالۍ او د مارکیټونو د تنظیم 22 امریتونه چې زموږ تر مجموعې لاندې کار کوي، او هم زموږ ګرځند ټیمونه چې د اړیکو شمیره 0 9 8 5 7 8 7 8 ده، مطلق اندان رخپړنه په کابل کې تطبیقوي.
او ورته وخت کې تکل صاحب مونږ د زینو دکاندارانو سره هم په کابل کې خبرې وکړې، د وې خبرو پر اساس باندې چې مونږ ته نرخنامه مهمه نه ده، مونږ ته مهم ده چې مونږ د خوراکي توکو په کوم اساس باندې اخلو، یعنی د خوراکي کسان اکسلان په عمده شکل باندې اخلو او د ډالرو په لوړوالي او ټیټوالي باندې اډلري هر څومره چې ډالر مثلا قیمت چک زی مونږ مجبور یو مونږ اړیو چې خوراکي توکي برته په مغز شکل باندې وکړو او مونږ شکل چې خپل جیب مصرف کوو.
ډیر زیاته مننه نرګس مومن حسن زی و چې په کابل ښار کې د روجل را رسیدو سره سم د بایو د لوړیدو په اړه معلومات راکول.
د ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د روجي د مبارک میاشتې ځانګړې برخه هم خبريږي. خو هغه مخکې لاند ورزو د ازادي رادیو خبريال بختيار ساحل ته چې د نن سپورتي خبرونه راکوي. ساحل صاحب مننه چې خبرونه ترغلاست. نن خو نو د کرکټ تورز د افغانستان لوبډلې دوه لوبې لري.
سلامونه تکل سپتاسي ټول لیدونکو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن شپه تر د کابل پر وخت 8:30 بجې د پاکستان پر وړاندې د درې ورځنیو درې شلوریزو سیالیو لومړۍ سیالي تر سره کړي. تیر ورځ د پاکستان د افغانستان لوبډل مشر راشد خان په ورسنیز کانفرنس کې ډاډ څرګند کړی دی چې په دې لوبه کې به افغانستان ډیر خزلېږي. هغه ویلي دي چې که څه هم دا سیالي له رنګونو ډکې دي خو مطمئن دی چې لوبغاړي به خلوبه کوي. د خاغلی خان په ټکو چې افغان لوبډلې له تیرو څو اونیو راهیسې په شارجه کې تمرینات تر سره کړي دي او د دې تمریناتو پایله به نن شپه په دې لوبه کې څرګندېږي. اخوا بیا د پاکستان لوبډلې یا کرکټ ادارې له څو سات وړاندې د افغانستان پر وړاندې لومړۍ شلوریزي سیالۍ تخپل یو لس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دا په کرکټ کې ډیر کم پیښیږي چې لټاس وشتلو وړاندې لوبډله اعلانې کې. د پاکستان کرکټ ادارې پر رسمي فیسبوک پاڼه کې یو ویډیو خپره شوې ده او د یاد هیواد لوبډل مشر شاداب خان خپل هغه یو لس کسیزه لوبډله چې په نننۍ سیالۍ کې به ولوبېږي اعلانوي. شاداب خان وایي چې په دې لوبډله کې بسای میوب، محمد عارف، عبدالله شفیق او طیب طاهر د لومړي ځل لپاره سیالي تر سره کی. دواړه لوبډلې د شارجه لوبغالي ته رسیدلې دي. افغانستان لا خپل ولس کسيزه لوبډله نه اعلان کړې.
ساحل صاحب دا پروګرام وخت ډیر کم دی کده لاند دی نو لس کلنو د لوبډلې د نننې لوبې په اړه هم راته وایست.
د نن اسکلانو په لوبه کې بنگلاديش لومړی توپ وهنه کوي. افغانستان تاسو وګټه او بنگلاديش تر توپ وهنه بلنه ور کړی ده. بنگلاديش تر دې د م پشپک څلويخت ورونو کې 240 منډي کړی دي او یو درې لوبغاړي سوځیدلی دي.
ډیر زیاته مننه بختيار ساحل د ازادي رادیو سپورتي خبريالو چې د نن د کرکټ د دوه مهمو لوبو په اړه معلومات راکول او اوس هم د روزي ځنګړی پروګرام ووري.
ژوند روژه کې
تو ایبدین بریالی هم د خوست ولایت مسافر او ولسوالۍ اوسیدونکی. روژه ډیره له برکت او رحمت څخه ډکه میاشت ده. د پخوا او اوسنۍ رمضان میاشتې توپیر په دې کې احساس کیږي چې پخوا به خلکو روژماتې په ډلهیز ډول په جماعت کې ترسره کاوه. خپل ډلهیز روژماتې ډیر نه لیدل کیږي. د هغې ترڅنګ پخوا خلکو مختلف ډیرو ترکاری او سبزی او میوه ته لاسرسی نه درلوده. هغه خلک چې ښار ته نږدې دي هغوی اوس له سبزی او ترکاری او میوجات څخه ډیره استفاده کوي. بل توپیر دا دی چې اوسنی وخت کې خلک په روژه ماتي کې د هغوی دسترخوان په هغه ډول جوړ نه وي. ډیر ترکاری او مختلف غذاوې په هغې کې موجود نه وي. په دې چې اوس نرخونه لږ څه لوړ شوي دي ولې بیا هم خلک په پاملونو کې تر خپل وس پورې تر خپل وس او توان مطابق روژه ماتي جوړوي. نارینه ځان ته روژه ماتي تیاروي او خزینه ځان ته هغوی بیا په ډلهیز شکل بیرته هغه خوري. روژه ډیره د برکت او معافرت څخه رحمت څخه ډکه میاشته. په دغه میاشت کې خلک ډیره توجه عبادت او تکوي صدقې کوي او ذکرونه کوي.